د لمدی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کوي. هغوی ما باندې چې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل، او دوی سره خځې هم ورسره بیا مفهوم نه شته. تاسو د کورنۍ دا څنګه در سره ګرځوي؟ بیا دوی ول چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلي یو، کله چې موږ سره میرمنې نه یي نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې میرمنې لو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو، د دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش ته ورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شانت دي. ممکن غوي په اکاډمي لحاظ د عيش ته نږدې وي، وچون کې دوی په خپل د افغانستان خلک مدي، د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته هغه په شمال کې ازبک او تاجک وي، یا په جنوب کې د ځای داعشیان چې پښتانه یا قبایلیان دي په غوي باندې متکدي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي تړون یې له داعش سره زیات ده.
جینز اونیزوی دواره ډلې به د افغانستان مرکزي حکومت ته ګواښ وي، خو د فاروقي ایجنډا ته په کتو به د داعش له لوري پاکستان ته د ګواښ اندازه لږه شي.
د ازادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو خجو د کتاب په اړه کې راتغږي.
دوی د توان لري، زه غواړم چې دا توانې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بې ساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله، د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمني ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی وو او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میډیوتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر وو. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمني کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي. افغان ادبی بهیر دا شاعر او لیکوال ریاض تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاض تسنیم ته د دعا لاسونه لا پښول. لا ویناو مخکې د ریاض تسنیم ژوندلیک ولوستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبرې وکړې. هغه ویل تسنیم ښه شاعر وو، خو د دې یت غونډې ارزښت پدې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نه مو کرخې بیلولی شي. نور ویناوالو هم د ریاض تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوال وباله، او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټه وبلله. ریاض تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه، او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه یې وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنواري په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډۍ چې تاریخي ساحې دي وکتلې او د تاریخي ساحو د غصبولو له امله یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي ساحې به بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. د شپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشي او مجسم د شپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. د نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود دپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان درته را میلمه کړی چې دی په ډېر کم عمر د کتابونو ژباړې ته مخه کړې، شعر لیکي، لیکوالي کوي. د دې ټولو تر څنګ پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ده سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګې دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، ده سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلی، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه یې ژباړلی، د درد پر هنداره مسکا کتاب لیکلی، د ژوند د لرې جزیره کې کتاب دی، ادبي ټوټو کتاب لیکلی، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کړي. نو دا ډیره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول وپیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به په خپله خوله راته ووایي چیرته زده کړې کړې دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پیسې اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایو.
مننه کوم تپان صاحب. لومړی سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم او د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلی اوسېدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې څمکنۍ ولسوالۍ کې ترسره کړې دي، پیل کړې دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر لاړلو د خوست ولایت ته، نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم صنف اتم ټولګي پورې. له هغه وروسته موږ بیا کابل ته راغللو، کابل ته راوکوچېدلو. کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې، چې د کانکور له ازموینې سره سم مې په خپل انتخاب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعا چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده، په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده، له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم رادنګلي دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې لنې کې مرغ الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چاپ کړي دي.
څنګه داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړې؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره رشته درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دې ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما اول کتاب ژباړلو، زما مشر ډاکټر شرف زل فیض هغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویل چې اصفه دا کتاب در سره واخله او وې ژباړه. نو کله چې دا یو میاشت یو نیمه میاشت بعد راتللو، نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودا مې چې ته کله مخکې ورکړل ته، نو ده راته وویل چې آفرین دی، چې کېدای شي ما مخکې دې سره کوم شوق او علاقه هم نه وي درلودلې د لیکوالۍ هنر سره، خو دې کې لوی لازه د خپل مشر ور ګڼم چې زه دې هنر ته وسته وهڅولم.
اوس دې دغه د وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستونکي چې ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم، د دې تر څنګ چې زه محصل هم یم، د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې، نو مجبوري تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولې شاعري دي هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې وروسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دیمانه غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دیمانه غیر په نورو خلکو قات خدای، داس محدود خدای هم دغه سمیرات خدای. د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتې دوتا ملاقات خدای. نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې سده، نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې سده، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای. د زلفو سیوری نه دی دومره لرې مشړمو، د زلفو سیوری نه دی دومره لرې مشړمو، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای. ډیر یادیږي فیضا لږه خو به ژاړم فیضا، ډیر یادیږي فیضا لږه خو به ژاړم فیضا، څومره چې وریز وي ورسره دومره برسات خدای.
ډیر ښه پیسې شاعري کوي، شعر مغلق کار دی که آسان؟
رښتیا هم چې شعر یو خدایندي هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي، ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي. یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخته نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلیږي. خو لیکوالي چې دا کولای شي د نظم ته ورته هر څوک کولای شي چې یو څه شی وکړي یا ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي هم شاعري کوي هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم ته ټول ماته د شی لیکل آسان دي.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د یوې ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډېر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسني بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډېره مخه کړو. په ځوانانو باندې زه خاصتا غږ کوم چې دوی دې علم ته مخه کړي او په علم دې ځانونه ښایسته او سنبال کړي.
ډېره مننه. درازه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلق دارنګ وی یو مضمون راغلی لند غوندې. موفق انسانان وای راځي دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، او ناکام خلک وای دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري. او کوت ورس وای تل مسترب او لالهان دوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستې، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لند مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نوم ډېره مننه. ته پانسب سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وست د نقل وار دی. وګمې دا ځل درې لاند نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وګمه وایي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځي ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یو بې انتها بیابان کې لاره ورکه شوه. ما خام راغې تیاره خبره شوه، او دوی په تیاره کې للرې د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور خوځېدل، ګوري یو ډیره بی وزل کونډه لخبل دریو ما شومان سره لنور خلکو لري په یو زړه کې گدای کې اوسی. مرشد او مرید ډیر وګی وو. کونډه میل منو ته دوزی شی دی ورکړي، او له مرید سره پوښتنه پیدا شو چې د کونډه ما شومان بنشبه څه خوري. مرشد او مرید شپه هورې تیر کړه. سهار وخت چې قربان لاوی دی وو، دواړه را پاتېدل روان شول. پلار کی مرید مرشد ته وویل، کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تېره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل، که دې ډېر زړه ورباندې سوځي نو ورشه اوزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغې اوزه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د منډلو لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوختل، خارونو ته لاړل، لیبیا باندې تیر شول، په سیندونو پورې وتل، او وروسته له ډیرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوډۍ مالکه وه. د شتمنې میرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی وو. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د خار بودای مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دی وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه، او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دی د خدای په دنیا کې صرف اکی ووزه لرله، او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل، ګوري وزه مړه ده. نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي، او هر زوی په یو لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزي د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله، او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس یې دا د مور د سلامت کار مالکه ده. مرید چی دو زید و جلو پراس پا ایله که اوس بو شوی بو جلا ورغلا مرشد ورته و بایل هر چوک بجندگی و اوزالری او په هغی پوری خبری طولی هیلی غوطه کدی بی خو کدا غوطه پرانیزی نو لکه دا مرغ وزرونه چی پرانیستل شی تر لری لری پوری با والوزی او پر مختگ بایی پنسیب شی. دو دنیا پا باخ که پاچا دخبل مانای تنگ تا درنگا رنگ ونو او گلو نور لوی باخ جوڑ کرده و پاچا دا باغ دیر شوکی و دورازی با چوزل باخ ترات او درنگا رنگ ونو بوتو او گلو نو پا منسکی بگر زیده. یو وقت پاچا پا سفر لار او چه تنگ رستون شو سمدستی باخ دا ورغی پا باخ که لکه مرس جیلا که دلیوی وانی او بوتی مراوی او نیم جواندی ورخکار شول. لنکتره پوختن وکره چی تو خوب همیشه تان دو تازوی دا چه در بندی شویدیم. هغه زواب ورکر ما دمانی وانی تو وکتل او پزرکی را تیره شو چی هیچ وقت با ده غیغوندی خونده ورمی و اونکرم داغ او را بندی بل کر او تلشنی پانمی او رس با رس زیده شوی. پاچا د مڼې ونې ته ورغی. پاچا ورته وویل په تا څه شوي دي؟ د مڼې ونې ورته وویل صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې را تېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ور نه کړم. نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم. خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و. هغه پاچا ته وویل چې د مې پل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی ځکه د میپل ونې په منی هم ګلونه کوي. پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوي غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې لاړ ښه ډېر وګرځېد. اخر یې په یوه کونج کې د یوه نومورې کې بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و. پاچا ورته وویل ای ناشنا ګله تو خطر طولو کلی او سپی سلی کاری چی داد سا چلده تا چنگ دا ستان دو تازه پاتی. گلور تا ببایل سایب زا یو نوم برکی گلیم او دا تازه والی رازمی پتی که دی چی زمال زانا زده نده تور شوی. زوایم که پا کار نوی نو دا باغ مالک چی پاچا ده او هر چی پا وسپوره دی ولی کرلم ولی پا باغ کی پری خودلم زخپل دغه فکر لمړاوی توبه وشغورلم او رس با رس خیسته شوم. د شیطان سفر. شیطانی و ورز لزانه سره و ویل چه رازه یو چه موده ده شیطنت کار پریگده. تفری وکړه با سفر ووزه او وګوره چه آیا هغه وخت چه شیطنت نکوی ده خلکو بیا هم در پام کیگی چه چوکی. شیطان دوڑه پا کچوڑه که واچه وله امسایه را واخسته او ده سفر موزی پوپخو کری. اگده لاره ی کچ کرده گن خالکی ولی دل مگر هی چوک بو نشول چه شیطان ببینی. شیطان یو لوی معبد تلار یعنی غزای ته چې لده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی. خو ان هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نکاو د هیچا ور باندې د شیطان ګمان را نغی. له معبد را ووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمی موسم وو. غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل گرمی په تنگ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو. شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لانه و اخیستی چې لاروی ورباندې آواز وکړ ته شیطان نه یې؟ شیطان مخ ور واړاوه. پوښتنه یې وکړه ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم؟ هغه ورته وویل زه بنجاره والا یم. کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم مال پلورم. زما تجربه را ته وایي چې ته بنی آدم نه یې ځکه خواست دې ونه کړ. نو ګده هم نه یې. له هوا د شکایت ونه کړ. نو ساده نه یې. غلا دې رانه ونه کړه نو غل نه یې. سلام دی روانه چاو مانا سړی توپ در کې هم نشته. لما دی ونه پختل چی په خورجین کې دی څه دی د دې مطلب دا شو چی په فقط څخه مخه غرض نه لري چی له تاسو سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسی نه غلی نه گدای او نه سړی توپ لري نو بنیادم خونه ای او چی بنیادم نه ای او څیره دی د بنیادم قنده ده خامخه شیطانی.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایی په ټولنه کې استبداد د دې بایې شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسو یې پیژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسو کلی چونغر ته رانو ته مراجعه وکړئ، دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه یې ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. نو زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لیکي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگه ولی و مهرونه ما آسمان ده آزادی تا لار کوله خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه هر خواه چه درنا پا تما لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه لاسم جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم ومی نکل مغرورانو تا وزرونه زما هدو که با لا فخر که پا گور که ومی نلیکل دسپیو صفتونه چو چه جبه ده پختویی زبه اما هیر بنکی پختانه زما لالونه
د کابل پانتون استاد آغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. آغل بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه یې پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما را ټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي. په خپله بعض کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، له ځینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټ مخصوصا دغه عکسونه یې چې ما راټول کړي دي دا ډېر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدله.
جنجالونه خو هم طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلي دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي، اما تاسو مم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوالې دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې سه کې معلومات خطره کوي او دا راته وایاستی چې په نهایت کې هدف مو څه و ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندې د خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغه سې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یو یې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یو یې ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې خځه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ماته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي، او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي سوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر د اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکلیفزم درلود.
سلو کلونو،
بله
بله، کومې میرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مون کومه میرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په خو وختو کې. د خپل په اکاډمي علومو کې استاد وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمن مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریان او ډاکټرګان لري، او دا خپل بنسټي خودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه مهاجره خاتمن د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع کړ، یعنی د دې معلوماتو راټولول. ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپله ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق می ولید او هر خواته دوستان می ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او وی څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته تشویق سره امتزاته د ډیر پخوا د ورولا معلومات راټول کړم.
دا خدای ستي تقریبا په خارونو کې دي.
بله،
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړی دي، د کلیو لمیرمنو سره په تکوي په کلیو کې ځینې مبتکر میرمنې یا داسې میرمنې هم ست دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوي دي. امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشرې وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپله د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي، هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي، یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده، چې یو دوی دي. ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي.
تاسو هم خوشحاله اوسئ.